موږ د سیب تاسو ته پته ده چې د حج په ورځ دی د نړۍ ګوټ ګوټ نه جیان موقع مازمې ته تللی دي څو چې د حج مراسم تر سره کی. تاسو د تکلا شنان دی په هیڅ د افغانستان د حج د عظیم اجتماع اصلي فلسفه باندې څرنګ رڼا اچولی شو چې دلته د جیان دور نړۍ نه راټولېږي په لکو دې اصلي فلسفه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حج د حج فلسفه خو دا ده چې البته په اوسنۍ ژبه کې چې ورته ووایو دا یو بین المللي کنګره ده چې هر کال په مکې معظمه کې هلته خلک په میلیونو مسلمانان سره راغونډېږي او هلته د یو د بل حال تبدیږي. هلته د دې کار یو فلسفه دا ده چې مسلمانان چې سره هلته راغونډېږي د خپل مشکلات په باره کې یو بل خبري په خوازه سی وو چې د رسنې خو نو او همدغه د حج مراسم وو چې ټول عالم اسلام څخه خلک هلته وصل او دا یو یوازې یو عبادي عبادت یو عبادي ټولنه نه ده یو عبادي حرکت نه ده بلکې د اسلام هر عبادي حرکت په خپل یو اجتماعي او سیاسي پهلو او اړخ لري. نو دې عظیم کنګریا فلسفه دا ده چې مسلمانان سره نږدې کیږي، مسلمانان یو بل له حالات خبريږي. خو زه ډېر په تاسف سره باید ووایم چې ډېر سوال کوم واقع وشو په مکې معظمه کې او د هغه په نتیجه کې په زرهاو مسلمانان خپل ژوند له لاسه ورکړل. خو د سعودي عرب مشران په دې هڅه تر اوسه پورې هغه اصلي ارقام او اعداد نه دي وړاندې کړي چې دا څنګه د کار وشو او څومره کسان په دې کار کې شهیدان شول. بلې بلې خوا دا چې یو هېواد لکه ایران اسلامي جمهوریت مسلمانان د دې نه محروم پاتې شول صد سال، دا هم د اسلامي نړۍ لپاره یو ضایعه ده. دا د هغه وحدت او د هغه یووالي پر ضد یو کار دی چې موږ انتظار لرو چې باید په دې شرایط کې چې عالم اسلام ډېر لوی مشکلات سره مخامخ کړي باید چې مسلمانان سره نږدې اوسېږي، نه ده چې په داسې یو مهم کنګره کې په داسې یو مهم اجتماع کې د عالم اسلام یو مهم هېواد غړي په هغه کې د شرکت څخه محروم پاتې شي.
موږ د صاحب تاسو څرګندونه مو دا نتیجه اخلو چې د حج یوازې په عبادي اړخ هلته عمل کیږي او اجتماعي او سیاسي اړخ چې هغه د مسلمانانو د وحدت سبب کیږي، د مسلمانانو د ستونزو د هواري سبب کیږي، دې ته زیاته توجه نه کیږي بلکې کوشش کیږي چې د دې مخنیوی وشي. دغه اړخ د سیاسي او اجتماعي اړخ دې څه وجه ده ویلې د دې اړخونو مخنیوی کیږي چې کله چې همدا د په مکه معظمه کې د تیر کال د شړو د رامنځته کېدو یو علت هم وي؟
اصلا اسلام داسې یو دین دی چې په دې دین کې اجتماعي مسایل د عبادي مسایل څخه جلا نه دي. مثلا جومات یا مسجد داسې یو ځای نه دی چې هلته یوازې خلک ورشي او لمونځ وکړي او بیا هلته همدغه په لمونځ خبره ختمه شي. هلته د جمعې په ورځ چې کومې خبرې کېږي په جوماتونو کې هغه علما چې خبرې کوي په هغه کې د عالم اسلام مشکلات هلته مطرح کیږي. همدغسې د اختر چې دي په اخترونو کې په کال یو په هر کال کې خلک سره راغونډېږي په هغه کې هم همدغه سیاسي اړخ دی چې خلک سره یو ځای کوي. خو د غربي هیوادونو تلاش او کوشش دا دی چې مسلمانان خپل دین یعنی د هغه سیاسي برخه یوازې سیاسي برخه د عبادي برخه څخه جلا کړي او وایي چې دین یوازې د انسان او د یو انسان او د هغه د الله ترمنځ روابط دی او نور مسایل پکې نشته. داسې دغسې یو تصور د اسلام نه کېږي په دې معنا دی چې اسلام روح تن څخه جلا کیږي او یوازې او یوازې په جوماتونو کې او په عبادي مسایلو پورې محصور او منحصر پاتې کیږي چې دا د اسلام د روحیې څخه او د اسلام د اصلي هدف څخه ډېر یو لرې خبره ده. تاسو وګورئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین په دور کې په ټول دوره کې تاسو وګورئ جماعت او مسجد هغه ځای وو چې خلک پر راغونډي دل او د عادي مشکلاتونو نیولې تر مهم مشکلات پورې هلته حل کېده. هلته د عالم اسلام یا اسلامي نړۍ کوم مشکل سره مخامخ کېده هغه ځای کې په دې مسله باندې خبره کېده. هلته د لشکر جوړېدل د دغه مساجد څخه چې باید تصمیم نیول کېده چې باید د قبلې لپاره څه وکړي. اوس خبره دې حتی رسېدلی ده چې د نننه په مساجدو کې علماو ته هم حکومتونه هر جمعې په ورځ یو کاغذ ورته لیږي چې ته یوازې یوازې کولی شي چې دغسې خبرې وکړي. دا یوازې د تا پروګرام دی چې دغسې خبرې وکړي، د دې نه زیات خبرې نه شي کولی. دا په داسې حال کې دي چې یوې خوا د دیموکراسي خبره هم کېږي چې دیموکراسي د په دنیا کې یو داسې حکومت دی چې باید ټول خلک په هغه باندې عمل وکړي، او د ازادي بیان خبره کېږي چې هر چېرته خلک حق لري چې د بیان ازادي ولري، او په نورو باندې دا انتقادونه هم کېږي چې په ځینو هېوادونو کې د بیان ازادي نشته. خو بیا دننه په جوماتونو کې هم چې دا د بیان د ازادي اصلي ځای همالته دی، هلته بیا د بیان ازادي له منځه ځي. د حج په پروګرامونو کې، حج په برنامه کې هم دغسې حالت دی موږ ګورو. هلته یوازې یوازې باید هماغه د حج عبادي مسایلو ته باید توجه وشي، او نور مسایل له نظره غورځېدلی ده چې دا ډېر یو نقص دی، ډېر لوی نقص دی متاسفانه
موږ دور نور ادیالو څخه به موږ ملي تحمل شي. مجدا صاحب، دا چې د حج په مراسمو کې د حج پر سیاسي او اجتماعي اړخونو بندیزونه لګیږي چې دا د مسلمانانو د اختیار، د وحدت او د استعمار سری د بربندیدا سبب کیږي، کیدای شي چې د سعودي عرب رژیم سربیره غربي استعمار هم تر شا لاس لري.
زه خو په دې باور یم چې هغه حالت چې موږ په عالم اسلام کې ګورو دا هغه تقلید دی چې د نورو ادیالو څخه موږ کوو، او د ځینو رژیمونو حکام په دې باور دي چې که سیاسي اړخ په دې کې قوي شي نو هغه یو سرمشق ګرځي چې بیا نور د دوی هغه حاکمیت ته ډېر لوی ګواښ دی. دا یوازې په سعودي عرب کې نه دی، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې همدغه شی یانه هېواد کې چې څو ورځې دمخه د ازبکستان جمهور رئیس ووژل شو، د اعلان کړی و چې په جوماتونو کې ځوانان باید لازمي شي ځوانان باید لمونځ ونکړي. او یوازې هغه د سن او د سال او هغه خبره وه چې باید همدغسې د سال باندې خلک هلته لاړ شي. یعنې په ټول عالم اسلام کې دغه حال روان دی، او خو په هغه ځای کې چې هلته د د اسلام منشأ ده، د اسلام منهج ده، له هغه ځای څخه باید د دې اعمال مخنیوی وشي او د دې په مقابل کې اقدام وشي. خو متاسفانه هماغه خبره ده چې کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی، چې داسې خبرې د کعبه څخه او د مسجد معظمې څخه کېږي، نو موږ په نورو دیکتاتورانو په نورو
مجد صاحب، که چیرې اسلامي امت د سعودي عرب د رژیم د حج پر دغه سیاست چې غربي استعمار نه ورته دیکته کېږي که داسې چپ وي، او یوازې ایران آواز وچته وو چې هغه د پیغام بندیز ولګېدو سږکال یا جیان حج ته نه ځي، نو تاسو د مکې معظمې او د حج راتلونکي څرنګه اټکل کوئ؟
ما د ځینو هېوادونو عکسالعملونه چې ولیدل، مثلا اندونیزیا چې هر کال د اندونیزیا څخه ډېر کسان اکثریت ډېر زیات د نورو هېوادونو په پرتله خلک هلته ورځي، د اندونیزیا هېواد هم په دې مسله باندې انتقاد کړی ده او ویلي دي چې زموږ کسان چې هلته وژل شوي دي د هغوی سرنوشت تر اوسه پورې معلوم نه دي، او دا حق نه درلود د سعودي عرب چې دا په خپل سر د خلک هلته دفن کړي. او دا چې داسې کارونه شوي دي نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت بلکې د نورو هېوادونو هم په دې باندې د نور اسلامي هوادونو هم نیوکه په دې باندې شوای ده او کیږي، چې معنا یې دا دی چې باید دا روش تغییر وکړي، یعنی د مکه معظمه او د مدینه منوره لکه بس یو به طرف حالت ځان ته غوره کړي، چې مثلا د مسیحیانو مرکز ده په واتیکان کې، چې هلته د کوم خاص هیواد نفوس پکې نشته. داسې خبرې هم اوس مطرح کېږي په ځینو هیوادونو کې، خو په هر حال دا اوسنی حالت تعامل ور نه دی، او دا چې متاسفانه په داسې یو حساس شرایط چې عالم اسلام ورسره مخامخ دي، داسې تصمیمونه نیول کېږي او داسې خبرې کېږي، او د عالم اسلام د وحدت په خلاف داسې قدمونه اخیستل کېږي، زه فکر کوم چې دا د هېڅ چا په ګټه نه دی، د مسلمانانو په ګټه نه دی، او د هغه هېوادونو په ګټه هم نه دی چې په دې کې لاس لري.
موجده صاحب، تاسو ډېره مننه.